لن خبرونا. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان. د هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلوش پنوم ایرانی وی پانی خبر ورکړی دی چې د قوم په زندان کې افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1969 کال کې چې کلاش 14 کلن په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژل دی. د راپورونو پر بنسټ د هلک پخوا ویلی و چې په وهلو ټکولو او په زور یې له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کې ده د شراب څښلی و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلی شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرجوبړه د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوختی ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی دي او که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ له لارې انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1972 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدل. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د جاپروژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یو څارون کې ډله د اوکراین په جنوب کې د جاپروژا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډسې کوي. نړیواله اندېښمن دي چې د زاپروژا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په ویشتمه پر اوکراین یرغل وکړ، په لومړیو اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو دا خو آیا دا تور سم دی؟
کشتار هزارگها د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارگان دي ووژني.
او روانه اونۍ پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش سفر کوي څو سیلاب ځپلو سره خپل غمرازی شریک کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوایم انیمای کی درسي ساعت د انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه خبري. ملګری ملتونه وايي په پاکستان کې سیلابونه لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وايي یو شمیر اغیزمن شوی او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوي نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وايي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمیر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي، کله نو ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن دغه افغانانو افیکشن موږ اصل کې حکومت
کرشمیره نلری خو په کوز دیر کې د څلور ماشومان د شو بلیدو خبره تر لاسه کړي او د څو تنو تلفات او راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تبایره او سره خلک ډیر خونه پر ونړولې، چار دیوالیان پر ونړولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده، وراسي پر موږ وګرځېږي، سروې وکړي، د کېندا په خپله خلک تشنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساري ګټي ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې دریاتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی، په کې لیکل شوی په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزاره خزو ول شکنجه او جنسی تیری ته هم اشاره شوې ده. و مختل چې د غتورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې ازادي رادیو پښتون تاسو واپونه وایي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورن شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري، د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لګه 40 کسان ووزل او شپېته نورې ټپیان کړل. دغه راست د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم سوي چې لک تر لګه 10 کسان پکې ووزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتول لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړې توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې بریت ته اشاره کوي. هغه بریت چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
ده هزارگان و وژن اوس ده داعش لخوا تر سره کیږي، نه ده طالبان لخوا. ده دیل پار هیچ ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلارسی او هزارگان دی ووژنی. هو داعش ده هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چه طالبانو تنشدی و پری برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي، ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیا جام لوب په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکی تیروتنه وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري که چیرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسیدلی. خو که دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي وبایلي بیا له دې لوبو ووزي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګربز څلور اتیا، ابراهیم ځدران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سختې لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وشوه کړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنجشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونتوانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په اوویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ژوند اخیستی او هم ځپل شوي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 شپېتو ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بهرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې نه الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسېدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوه تنو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې ادعا کړې ده کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستو لپاره ورغلي ورته ویل شوي چې کچې د مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دندنه ورکول کېږي. د ځوانان وایي د بیروزګارۍ له امله مجبور دي نور افغانستان پرېږدي.
مردم حالا روزگارش خراب و مردم روز به روز در و در شده میره.
ده امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومی راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوه د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس به روزګار ده. دغه ځوان دا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان د مونږ توای آیاتاسو جهاد کړي او مخکې طالبان وي کله چې وایونه مونږ توای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد کړي وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلواني وي مسلک او تخصص مهم نه دی
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅنډ کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغه وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نو
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پری خودم او بد چلند کاوه. ورته مې ویل چې د دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سرکار کړي. کلمې چورته ویل نه. راته ویل دا زید هغه کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وسته هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قزو هغه اخ تونس
لدی وړاندې د غوی پونل لسمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 زره کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کېدو خبر ورکړو. راپور کې وړاندې شوی و چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګاره کسانو شمیر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي.
بارم طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم سعی زندگی کنیم در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګاره شوی.
دا خود دولت مو راتم رفتم به خاطر کاروبار.
د امارت په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب یې ما ویل نه. دوی وویل تا ته دند نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي. ما ته هم کومه هیله نه دره پاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پریکړه مې کړې چې له افغانستانه وځم. افغانستان کې اوس بې کسي ده.
ان نومدی و بیچاره کس
و مختلف په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو اندویان خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابي لښمنې ورکړي. د خبرګوري په څوار لسمه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بیروزګار دي یو تر حد جوړ شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کول ژمنه هم شوه و خو د دې شمنو د عمل کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بې وزلي زیاته او ترخوای ډېر افغانان بیروزګار کړل. د سو ځوانانو شکایتونه مو اوریدل چې ویلې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې د اخیستو لپاره کله چې ورغلي ورته ویل شوی چې چیرته یې مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دنده نه ورکول کېږي. دوی وایي چې اوسنی دندې یوازې د طالبانو په ډلې پورې تړلې کسانو ته ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار اټکل کړی چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بیروزګاره شوي افغانانو شمیر له 900 تر 900 پورې رسیدلې ده. د ادارې یو راپور کې لیکلي چې په ځانګړي ډول د بیروزګارۍ څخه خزې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل دا شوی چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې 21% نورې خزې هم بیروزګار شوې دي. د سیګار په خبره په 2000 کال کې د افغانستان په سلو کې 10 کاري قوه خزو تشکیلوله خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې خزو دندې له لاسه ورکړې او په کور کې ناول شي. همدا ډول د نړیوال بانک سروې هم ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی. د نړیوال بانک په سروې کې راغلي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. په سروې کې دا هم راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخواي د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیک تر لیک هم سخت شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلی یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یونامتیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي دغه ډیپلوماټانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه ښکاره تعریف نه دی موجود د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایو د افغانستان لپاره خپل نوی استازي ټاکلی ده
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلې ده د سازمان په اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاتې ورسید کناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني ته ماچ یم ماتو ورسته د ماموریت پیل کړی و خو د ملګرو ملتونو د تازه ګمارنې ته به یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک پسترګه ګوري په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغړول چې خای ګټور نه و
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري ژورې ډېرې درلودلې متاسفانه زه نشم ویلی چې وایم چې یو کامیاب ماموریت و
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا نه منځه تللی دی همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملی نقش نه لري ښایي یوازې د مرستندویا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د یو نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري
د ښاغلي لیوال په خبر وسمهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري له بل خوا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولې به په خپل ټوئیټر باندې اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان په اعلان کې ویل شو چې اغلی اوتونبایو د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغیزستان ولسمشر او له هغه وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیلې دندې تر سره کړې دي په اعلان کې ویل شو چې نوموړي د ډیپلوماسي مشرتابه او خارجي مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري د ملګرو ملتونو د اعلامیې پر بنسټ اغلی اوتونبایو له 2010 نه تر 2014 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی نو موږ له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوی غړی توپ درلود نوموړي د مسکو له دولتي په هنتونه د فلسفي په برخه کې لوړ زده کړې کړې دي د ملګرو ملتونو په اعلان کې ویل شوې چې اغلی اوتونبایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوې
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د طبي پیښو یو شمیر ځانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ماشومان او ښځینه په بیلابیلو ناروغیو وخت شوې دي. د لوګر ولایت د ځنیو سیلاب ځپلو ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمو کې تر سیلابونو وروسته ماشومان او ښځې په سینه بغله او کولارا ناروغیو وخت شوې دي. د پکتیکا ولایت زلزله ځپلي بیا وایي د دومره وخت په تیرېدو لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. د خلکو وایي له پیښو وروسته یوازې په لومړیو کې یو څه مرستې ورسېدلې چې هغه هم اوس پای ته رسېدلې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوب لواړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته سوي دي.
کولارا شدید احسالات ناروغی شته. بلدا چې دلته د ورځې لمخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي چې کولارا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپل د خوشي ولسوالۍ يم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بيخي زیات شوي.
بلخوا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تیرېدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپناو ستونزه حل شوې نه ده. یاسین وایي کچېرې دوی ته پام ونه سي خاید خلکو روغتیایي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمه په تزیره روان دی نو بیا کارونه د خل سره مخامخ دي. اکثره خل چې مشکل لري نو اکثره ستونزه د دوی د غلا چې کورونه نه جوړیږي کورونه جوړول چاره نه پایل کی.
هڅه موکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د ادعاو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مختی. د دغه وزارت وایان محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
موږ هم وایو چې په کافي اندازه مرستې نه دي رسیدلې. البته یو خبره چې یادونه باید وکړو زلزله ځپلې سیمې چې هغه خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسیدلې دي که څه هم د څو وخت لپاره کفایت ونه کړي خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر او چا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سکل په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 300 زیات کسان اغېزمن شوي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو د سلامونه ورسې دا پیغام ز لیران پردم خیر الله نیمه زم نو مال ازادي رادیو چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده چې دا غم ساري صاحب خو شهید زو رزي په ساده ډیر خفای ما د افغانستان حکومت زموږ د هیله ده د عالمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی نه دغه خلک شهیدان د لوس خدای د ایشان را کېلو دي لیدي هر څوک لیدي شهیدان یې د افغانستان حکومت د زموږ هیله ده د دغه د ایشان او د خبيسان مخ ونیسي.
زده هلمند ولایت د بنډی کجکی د ولسوالۍ سره پاړی ککیم اورور زموږ د بنډی کجکی بازار خو یار څوار لسکاله بند وو پروسه ترغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا د یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرد ونړوله. یو پلا پروسه ښکار موږ 2000 کس چې لاس ورځي 15 ورځي تر شلو ورځې پورې روان ور روان چې زموږ د دوکانونو ذکر معلومه ک ولنن در معلوم سبا در معلوم بیا ساش کال دا یو میاشت کې چې موږ 2015 کسه هر ورځ روانې د ورځې د مټرګاټ پتیلو د مټر پتیلو یې قریب اتله کوم سراب کیږي چې نن دې زای در معلوم سبا دې زای در معلوم ولول مقامات د غز موږ خبره ورسوي چې د غز موږ بازار ولی تر فکر لاندې نه نسی ولی نه راجو ولی نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کو خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې مدکاس عزیز خان تر اگړ کلی نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه خراب کړي. تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله او شلاغي کې خراب شي په دې شل 15 کال کې دا خلکو کورونه چې خراب شي دلته هیڅ قسمه کومک نه ده شوی. د منګ دا غږ د چارواکو ته ورسیږي چې د منګ دې کلی کې خلکو چې کم کم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړی کړي. دا ټول خلک خختیا چې بټۍ ګانې بندې دي او ټول بې روزګاره دي سرپناګانې خراب شوي دي ښه وخت لري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اته بجې او ډیر شتقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې د نن د 14 لامل الګ تر لګت څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یو ناچاو د مرمۍ پیدا کړې وه، لاغې سره یې لوبې کولې او وروسته پرې چاودلې. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. د هالوش پنوم ایرانی ویپانی خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې او افغان محمد حسین علی زاده اعدام شوی. علی زاده په 1969 کال کې کله چې 14 کلن و په دې تور نیول شوی او چې یو تن یې په چاقو وژلې. راپورونو پر بنسټ د هلک په خوا ویلی و چې په وهلو ټکولو او په زور یې د اعتراف اخیسته چاقو د نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څخلی و. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیکا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرګ ژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوختی ده. طالبانو دا نه دی ویلي چې د شخړې وروسته څوک نیولی دی او کنه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضائي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضائي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یو ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وای په اوکراین کې د ژاپروژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطر شوی او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یو څارونکو ډله د اوکراین په جنوب کې د ژاپروژا اټومي مرکز ته ورسیده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تور نوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا دز کوي. تاسو ډیر مننه چې تر دم غړي پوري را سره وي او وس لژمنې سره سم د انجونو لپاره د ازادي رادیو زنګړي 19 خبرونه درسي ساعت چنن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې د خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو لپاره 19 خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې موږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به موږ په سیمه او گاوند کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنی په دې لوست کې به موږ د لرغونی چین د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وه. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړني او دوهمه واکمني وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمني په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی و. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2005 څخه تر 1850 مخزشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کېږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخواني چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په سیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کې دی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې هغه وختونو یعنې په خوانی وختونو کې لا چین سونه پرمختګ کړی وو او سړول کارونه او آثار تر اوسه پورې لوی شي دي. که خبره کوو د صنعت، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وو. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودل او یو اله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل دغه ترڅنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شي چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک وو دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکاری سره یې اشنایي درلودله. کاغذ جوړول او د سینور شان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه ترڅنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او دا راز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزه په دې لوست کې به موږ دا کو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړی ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو تور کړی دي، او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه ترڅنګ به په دې باندې ځان پوه کو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیان یې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خبرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خندونه او د پوهې انحصار لمنځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلی وه. د اسلام پر اتاک سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجری پیروي کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجری پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګ په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو لدی سیمینا سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي ریاضي پوه، محمد بن موسی د هندسي علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابي چې د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت دی. د دوی له آثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دوار خیزه و، لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لارې کې فعاله ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوې هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمد شاه ابدالي پر رسیدو خبري وکړي، او خوونکی راته د احمد شاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمد شاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خوونکی به دا راته وایي چې د احمد شاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمد شاه بابا ځایناستی په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمد شاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمد شاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمد شاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمد شاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی و په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمد شاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اوریدو سره د دورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي، او د هغه خسر ولی خان بیا وژني، او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د وخت د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کال خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمه ټول په شتوګه سره وساتل او ټول پاسونونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقه د بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څو کسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندې کوي او په سترګو باندې یې ړوند کوي، خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړ، چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. په د مرکزي دولت نه ټینګش د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودل چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لمړی ځل وکمنی کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینوران ما سم اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وريره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نشته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هو کې درنوز د کونکو هله د چین ننای درس سره په زړه پوری تمام شوې وي. نو د تاریخ پراتونکو درسي سات کې به د لسم ټولګي د کونکو ته د مصر د تمدن په باب پښپړ درس وړاندې شي. دی ولسم ټولګي د کونکو به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي سات کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهي په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مين تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریشوي درس څخه په استفادي هغه جواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
تب تزم واو لا لا لا
راکاو مکتب تزم غورا لا لا غورا لا لا غورا لا لا زبر تقدیر درار وار زبر تقدیر درار وار نسل لیکما زبر تقدیر